زموږ غاغله ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه تاسو سره هر کله کو په دې خبرونه کې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي. ز احمد تکل په څو شیبو کې د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره يم. خو لمړی خبرونه د ګډو ګټو امنیتی تړون وای د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوګدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له کابله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. روسي رسنیو نن د دې تړون د مشر طالب بیگ مصدیقوف له قوله راپور ورکړ چې وایي تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست چمتو شوی، خو تر اوسه دا موضوع نه ده روښانه شوی چې کله به دا وسلې تاجکستان ته سپارل کیږي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د تاجکستان امنیتي ځواکونه د پنجشنبه په ورځ په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره نښته وکړه. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا درې وسلول ووژل شول او دوه نور افغانستان ته وتښتېدل. روسیا، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه دي. په ټوکیو کې د افغانستان سفارت سر لننه بند شو. په جاپان کې د پرزیدلی جمهوری نظام د محل سفیر شهید محمد عبدالی چې تر اوسه د دې سفارت چارې سنبالولې نن پر خپل ایکس پانه د سفارت د بندیدو خبر ورکړ. په عین حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د افغان سفارت او د وزارت ګډه اعلامیه ده اعلان وکړ چې په کانبیرا کې افغان سفارت به پر روانه جون میاشت کې وتړل شي. استرالیا ټینګار کړی چې دا سفارت طالبانو ته نه سپاري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو امنیتي چارواکی ویل دي چې د نننیو نښتو او حملو په ترڅ کې لږ تر لږه لس تنه امنیتي سرتیري او 50 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې مخالفو وسلوالو نن د کوټې په ګډون په لږ تر لږه 12 سیمو کې همغږي عملیات وکړل. تر دې څرګندونو مخکې نن سهار له کوټې، مستونګ، نوشکي او ګوادر څخه د نښتو او چاودنو راپورونه خبر شوي وو. د دې همغږه عملیاتو پړه د بلوڅ بلتون پالو پاوزیا بی ال ای منلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. عباس عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې هیواد یې له واشنګټن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. عراقچی ویلي ایران دا مني چې اټومي وسلې به نه جوړوي، خو په بدل کې باید پر دې هیواد لګیدلي بندیزونه لرې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې تهران ته یې داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې ایراني چارواکي پرې پوهیږي. هغه په همدې ورځ دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران پر لور روانې دي او ټاکل شوی چې د غزې او مصر ترمنځ د رفح پوله سر لنن څخه او بخې سر له سبا څخه پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنګټن له لوري د سولې د وړاندې شوي پلان یوه برخه ده. د اسرائیلو پوځ وایي د رفح پوله به د محدودو پلیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې اسرائیلو تایید کړي وي. پاین حال کې د دې کسانو د تګ راتګ چارې به اروپایي ټولنه څاري. رفح د غزې یوازینۍ پوله ده چې له اسرائیلو سره شریکه نه ده. دا پوله د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې بنده ده.
ترشنه آسمان لاندې
ترشنه اسمان لاندې پروگرام ته خرخلست. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په مالی چارو کې د خیبر پختونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلې دي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملاً درېدلې چې له کبله د صادراتو د کمیدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون په انګلیسي ژبه ډان ورځپاڼه او د ښاغلي اسلام پر خپله ایکس پاڼه خپور شو ویلي دي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلی اسلام د زیربنای پرمختګ د مالیو پراټولولو کې د پاتراتلو لپاره د خیبر پښتونخوا د اتیا سلنې اقتصادي سقوط یادونه هم کړې چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندیدل بلل شوې دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړې او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو خونو په ګډون یو لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندیدو اغیز وڅیړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د ډیورن کرخې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویلي چې که دا لارې خلاصې شي نو پاکستان به یې بیا په دې پلمه او هغه پلمه باندې کړی. کابل استدلال کوي چې له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربان موافقه وکړه، خو د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ ونه شو او د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې هم ترسره نه شوې. په نننۍ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو زیانونه دواړو لورو ته څه دي. پر خیبر پښتونخوا ایالت او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پرتو سیمو پر اوسیدونکو د دې لارو د بندیدو اغیزې ولې تر نورو ډیرې دي؟ آیا پاکستان چې په تیرو څلورو کلونو کې څو ځلې دا لارې بندې کړي دا ضمانت ورکوي او ورکولی شي چې سوداګري به له سیاسي مخالفتونو جلا ساتي؟ نورې پوښتنې به هم وړاندې شي. په دې خپرونه کې به بحث پې وکړو. د خپرونې میلمنو سره به په همدې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د موږ د نن ورځې میلمانه دي د په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو متخصص تاج محمد تلاش او د سرحد د سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین. خبرې له ښاغلي حسین سره پیلو. ښاغلی حسین، د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د والي د سلاکار مزمل اسلم د لیک ځینې برخې، هغه مهمې برخې چې تاسو ته مهمې ښکاره شوې، لطفا په هغو باندې رڼا واچوئ چې په کوم دلیل. البته تاسو په راپور کې د دې لیک جزئیات واورېدل، اوریدونکو هم واورېدل، خو ستاسو له نظره ولې په کومو دلایلو دوی دغه اقتصادي شننه کړې یا په خپل لیک کې د اسلام آباد چارواکو ته، د فدرال حکومت چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته د خیبر پښتونخوا اقتصاد په دې رقم سره وړاندې نشي تلای او باید پاملرنه ورته وکړي؟ هغه مهمې برخې راته تحلیل کړئ لطفا په لنډو کې، چې بیا وروسته نورې پوښتنې کوو.
مننه ګرانه، خوشاله اوسئ. استاد محترم ته او دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو د مزمل چې کوم لاسلیک وویلو وخت زه په پروګرام کې موجود نه وم، خو بهرحال زه ته خبر یم چې د صوبې د حکومت مسؤول د اقتصاد برخې یا فاینانس ګروپ بالکل دغه سي یو وخت مخکې چې کوم مرکزی حکومت ته خبرداري ورکړې او چې کوم وخت په وخت باندې په خیبر پښتونخوا کې را پېښ شوې دي، نو چونکې دې مسول ده دې دې او دته دا ډېر نږدې نفکاریږي او کوی لري په دې معنی باغې کې د خیبر پښتونخوا صنعت په اړه چې کوم مطلب دلته کوم صنعت وو د هغې د سرای راست زیات چې کوم تعلق وو هغه افغانستان او منځنۍ اسیا سره د فیروشاتو په بخش کې ورسره چې کوم دغسې نو د خیبر پښتونخوا چې کوم تاجران یو تعداد خلک کدا مونږ وشمیرو د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې، بیا په دې کې دا سي د پېښور او دغه سي میدانی سیمو کې چې کوم سمرخارونه دي، نو دغه خلک هم زیات د تیرو د یو ډیری اوګدي زمانه راشي د افغانستان د کابل د پیښور په تجارت کې وی پوښتي کاغذ د زراعت په بخش کې دي که نور په بخش کې دي دغه ټول معلوماتونه چې کله صوبایي حکومت راغستی دي او هغوی ته ښکاره شوي دي نو په دې کې د زراعت په برخه کې د ترانسپورت په برخه کې تر جوالی په برخه کې او د تاجر په برخه کې چې کم کم نقصانات دغه وخت پورې چې کله صوبایي حکومت مرکز ته خبرداري ورکړې ده نو هم هغه خپل حساب وړاندې کړی دی وته او اوس دا غې نه هو وخت ډیر زیات نور موته مطلب کې هم هغه خپل د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خپل اندېښنه چې کوم نه مرکز ته ورکړي چې سو پورې د لارې دوام لري نو دلته به اقتصادي مشکلات
حسین صاحب د دغه تاوان چې خیبر پښتونخوا ته پېښ شوی د دې د سی یو لوی اندازه چې مثلا څومره میلیون څومره بلیون میلیارډ روپۍ کېږي یا ډالر کېږي دا معلوم شوی
دا تاوان به الله دغه سی معلوم شي کدا د حکومت شوی چون کې دا د ولست نو دا چې څونه په میډیا کې راځي دا غي سره چیرې متفق کېږم نه زه زمینی حقایق ته ګورم څومره جوالیان وو چې هغه نن بے روزګار ناستی څومره تعداد کې ټرانسپورټران دي چې نن بے روزګار ناستی څومره تعداد کې تجاران دي چې هر تجار سره په دې بش کې کاغه د تورخم کلیرنس ایجنټ وو هغه سره لس نفر کار کولو که یو تجار وو هغه سره لس نه پنځل شل نفر پورې کار کوو نو دغه اعداد او شمار طرف ته ما اکثر وخت په میډیا په لاره زویم چې د اعداد او شمار زما شخصي نظر زه خو د زمینی حقایق ته ګورم چې خلک بے روزګار دي او دا اعداد او شمار داسې نه دی چې د ورځې په حساب کې په اول ورځو کې چې دا سرحد بند شو نو ما خپل یو اندازتن دوی ته ویلو په پاکستانی روپو کې د یو عرب نواله تر څه د پاسه یو عرب روپو پورې د ورځې نقصان د دې غاړو د تجارانو د ترانسپورټرانو د دې صنعتکارانو کېدو خو اوس هغه نقصان څو چنده زیات شوی دی
په کومو دلایلو ولې زیات شوی دی
زیات شوی په دې دی چې په سرحداتو باندې مال ودرېدو دا مال نه دی دا سرمایې دی د دې تاجرانو روپۍ دي پورې غاړه په سر افغانستان غاړې ته چې کوم پاکستانی تاجرانو واردات کولو دا غي هغه پیسې الته ونختي د افغان تاجر پیسې په دې سیمه کې ونختي او دا مکمل بند پاتې شو نو هلته دا دی چې کله په تجارت کې ستا په حساب په سرکل نه وځي او هغه چرخه نه کیږي خو هغه تاوان خو څو چنده زیاتېږي بیا
سمه ده تاسو سره یو اټکل شته تاسو که څه هم ویلي چې د نمبر او اعداد او ارقام نه ګوري تاسو ویل چې دا باید حکومت اعلان وکړي چې د څومره تاوان شوی په دغه د 15م کال اکتوبر میاشتې نه چې دا لارې ترانزیتي لارې بندې شوې دي تاسو یو اټکل لرئ د اقتصاد پو په توګه چې څومره تاوان بشوي وي د خیبر پښتونخوا د ایالت نه د پاکستان د حکومت په مجموع کې
مستوران هر زوګو چې د ورځې په حساب د یو عرب روپو د پاکستانو روپو نه زیات د دې تجارانو نقصان شوه دی او دا وخت په وخت دی یو د 10 مېر کوم وګورو نو نن دا سلورم میاشت وا چې دا سرحد بند دی په دې کې ډیر اموال د سوچ غلا د منځ نه خراب شو ځینې اموال دا داسې اموال دي چې کله قانون دا دی چې کله د ایکسپورت د پاره کاغذ د افغانستان نه کیږي یا پاکستان نه کیږي او اسناد د ایکسپورت جوړ شي نو هغه مالیا ته په داخلي کې نشي کولای اوس هم په سرحداتو کې په غونډو سرحداتو کې د تجارانو مالونه پراته دي او هغه تر ډیر حد پورې خراب شوي دي نو دغه د پیسو اعداد او شمار چې ما کم تاسو ته وویل چې دغه کې یو عرب یا څه د پاسه یو عرب روپۍ وو دا په هغه سیم کې و چې دا روزمره مجموعي تجارت په موږ راغون کوو موږ دغه اندازه غوښته وس خو پاره کې ډیر اموال د منځ لاړل د خلکو سرمایه و خړل شو او هیڅ دی فای هم سه تنظیم وس پوری د پاکستان د حکومت افغانه د ای پی آر د افغانه د دې سره غم و نه خړل شو چې دا اسناد کنسل کی ملتوی کی د اموال چې کم امکان لري چې بیرته فابریکو ته لاړ شي کم چې د زراعت پورې مربوط اموالو هغه خو پاغاوله میاش کی که څه خراب شو هغه خراب شو خلک په ضرر کې شو او یا خلکو راوګرځول په نیمه به خرڅ کړي یا د روپۍ شیزي په څلور نه خرڅ. خدا نور چې کوم خوشک مال پراته دی خو تر ننه پورې پراته دی، نو دا غي تاوان چې سونه وخت تیریږي دا تاوان او دا ضرر زیاتی.
دا تاوان اکثرا د پښتنو سیمو ته رسیږي، مثلا له ایران سره چې کوم سرحد دی هلته تجارت راکړه ورکړه شته، همدارس له هند سره راته وایست حسین صاحب چې راکړه ورکړه شته او که بنده ده.
د څه شي راکړه ورکړه صاحب؟
تجارتي راکړه ورکړه تاګ را تاګ دی مالونو دا شته له هند سره؟
نه، د هند سره هم بند ده، هند سره هم مخکې نه بند شوی و. هند ته یوازې نه ترانزیتي اموال روانو چې کوم د افغانستان او د منځنۍ اسیا ترانزیت پو، نو هغه به د پاکستان د لارې د واګا سرحد باندې هند ته تلو. اغه ترانزیت کوله د پاکستان او د هند سرحد خو د ډیر وخت نه تړل شوی دی د واردات او صادرات په بخش کې. دغه کومه د بل حقایق وګورو، نو د پښتنو چې د کومه سیمه ده تر سپین بولدک او چمنه پورې چې کوم د پښتنو دی غاړه او په افغانستان کې چې کوم خلک په دې تجارت کې بوختي، معلومه خبره ده چې دا د غوی د کور تجارت ته په کور کې کوي کنه. د دې په بدل کې به کوم دغه ګورونو د ایران نه چې کوم دی د چاغینه اونې ساتر تفتانه پورې اخوا د ایران سره د پاکستان تجارت حال دی روان. یوازې دغه سیمې چې کومې دي نو په دې کې مشکلات دي او په دې کې ملیونونو خلک په ضرر کې شو.
مننه له تاسو نه. تلاش صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د طالبانو حکومت اوس دا خبره کلکه کړې ده چې وایي تر هغه پورې چې یو کلک امنیتي تضمین د نورو منځګړو په وساتت د پاکستان حکومت ورنکړي تر هغه پورې به ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي، په دې خاطر چې وایي څو ځلې دا لارې خلاصې شوې او بیرته یې بندې کړې. په جزئي خبره به د پاکستان حکومت دا لارې بیرته بندولې. تاسو څه فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې یا په څومره وخت کې د دې لارو د بیا پرانیستو امکان شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو ته کل صاحب دروند میلمته.
وعلیکم السلام.
پاکستان څخه له مشترک تاسو خبرونه کړه او د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تکل صاحب، مخکې له دې چې د دروازو په احتمالي خلاصون باسو کو یو لنډه تبصره کې اجازه راکړي، زه د خیبر پښتونخوا ل وزیرستان تر بولدک او چمن او چترال او کوټه پورې یو لنډ بس اقتصادي لرمه.
لنډه تبصره وکې مهرباني. بالکل مهرباني، خو ډیره لنډه لطفا چې بیا سوالونه نور هم شته. مهرباني وکې استاد.
دقیقا ګوري، دا د ډیورن فرضي کرشي اخوا که موږ تاسو وګورو د په اقتصادي لحاظ باندې یو سکتور محلي یا انوي یا ډیر ابتدایي رشد کړای دا کوم سکتور ده؟ هغه زراعت ده. نور د ډیورن کرشي ای غاړي دا سیمه هیڅ نو انکشافي اقتصاد نه لري. ستاندرد پانتون شته؟ نه. ستاندرد سړک رینوي ترانزیت شته؟ نه. ستاندرد تونل یا هوایی ریل شته؟ نه. ستاندرد هسپتال شفاخانه یا څه موجوده ده؟ نه. میکانیزما زراعت موجود ده؟ نه. انکشافي واقعي پروژې په دې سیمه کې تطبیق شوی د اویاو کالو را په دی خو په دې سیمه کې متاسفانه اقتصادي انکشاف، اقتصادي خوځون، اقتصادي برنامه او اقتصادي پلانونه نه دي قصدن تطبیق شوی، په دې خاطر چې دوی سره متاسفانه سیاسي او نظامی چلند نسبت و اقتصادي چلند ته کېدای.
مهرباني وکړئ دا سوال ته که ځواب وایست موږ ستاسو تبصره واخیسته. استاد مهرباني وکړئ تلاش سه.
اوس که احتمالي باس وکړو، زه فکر کوم چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی ده او د نړیوالو انتقادونه هم پی زیات شوي دي، خصوصا ام آی اف ورلد بانک، اسلامی بانکونو، ترکیه، په دې باندې انتقادونه زیات شوي دي چې عام لارې تاسو لومړی ګام پورته کوي ومتړلې، او د کلونو را په دې خوا د ډمپنګ اقتصادي سیاست نه استفاده کوي. په دې معنی چې کله د افغانستان د حاصلاتو د صادراتو موده او وخت را ورسیږي، هلته یو خو تخنیکی مشکلات رامنځته کیږي، د وازی او د پاسپورټ او د سکنو د بایومیټریک او د موټر او د نو د موټر چې دا تخنیکی او حقوقي موارد دي، د دې ترڅنګ چې افغانان د دې تجارت او لارې نه متاسفانه لری کوي، او دا دوه کرښه دواړو طرفو قومونو ولسونو مسلمانو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اړوي، هغه ګمرکی تعرفې دي. دوی ګمرکی تعرفې لوړوي او د ولوړې دا سره خصوصي سکتور ام د ګورن له دی غاړې نه، ام د ګورن له غاړې نه خدمات نشي کولای. که خدمات هم کوي په بازارونو کې هغه بیا ډیر لوړه تمامېږي. کله چې په بازارونو کې د قیمت د جنس لوړ تمام سو، دلته توان د خرید را کمیږي.
په دې باندې خبرې کوو،
دا خپل یو اقتصادي فقر ده.
په د عمومي اقتصادي وضعیت باندې د خوته او هغې خوته د ډیورن په دواړو باندې خبرې کوو. اوس چون له هغه سره ښاغلي حسین سره مو په همدې موضوع باندې خبرې کولې چې د همدې موضوع کې پاتې شو، فکر کوي، تصور کوي یو نیټه، یو فرضي نیټه ټاکلی شي چې څه وخت به افغانستان ډالر پرانیزي؟ داسې یو تصور شته؟
بله، بدون د پرانستانو نه ټاکل شي موږ بل لار به حل نه لرو، او دا زیانونه حکومتونو ته نه بلکې ولسونو ته رسیږي. ولسونه هیڅ وخت نه غواړي چې د دسیو حکومتونو تر شا بیا ودرېږي او فاصله رامنځته کیږي. نو د ولسونو قوي او قاطع غوښتنه دا ده چې د لارې باید سیاسي او استخباراتي او نظامی ګټه ترې پورته نشي، بلکې د آدم سمیت د سیاستو د اقتصادي سیاستونو پر بنسټ باید، او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې باید اقتصادي تعاملات وسی. هغه څه دي، دا وایي چې بوټونه د ژوند معیشت، وریځې، اوړه او غوړي چې د انسان د ژوند اساسي توکي دي، دا باید د کورې هر نقطې ته، که تور پوسته وي، که سپین پوسته وي، که کافر وي، که مسلمان وي، ورورسیږي. او په دې کې باید محدودیت او مرز معلوم نه وي، اما د قوي او منظم اصول او د طرز العمل په اساس. په دې معنی چې قاچاق، سلا او داسې نور سوء استفاده باید ونسی. نو ملي اقتصاد او بین المللي اقتصاد دا وایي چې موږ مرز او سرحد په اقتصاد کې نه پیژنو، بلکې د هغو خلکو ژوند موږ ته مهم ده چې هغه په دې خاکی کوره کې ژوند کوي او د ژوند معیشت ته ضرورت لري.
د پاکستان د حکومت چارواکو، البته بیا هم زیادونه کوم چې د اقتصادي برخې کارپوهان او د اقتصادي برخې د سکتور کارکونکو، له دوی نه ما دا خبره نه ده اوریدلې، مګر د سیاسي برخې د دوی د دفاع وزارت، د پوځ او سیاسي خارجه وزارت، دوی پرله پسې دا خبره کوي چې لارې د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي. دوی وایي چې د ډیورن له کرښې نه وسلوال افغانستان ته اوړي. البته موږ هم نه غواړو چې په سیاسي اړخونو باندې په دې خبرونه کې بحث وکړو، ځکه موږ اوس زموږ بحث متمرکز دی په اقتصادي برخه باندې. مګر د پاکستان اکثره رسنۍ دا وایي چې افغانستان وسلاره بند کړې ده، ځکه چې عملاً د افغانستان حکومت اعلان کړی تر هغه پورې چې یو معتبر تضمین ورنکړل شي د پاکستان لخوا، دوی به د لارې خلاصې نکړي. نو اوس پر رسنیو کې هلته داسې ویل کیږي، عملا خبره څه ده؟ د پاکستان لخوا هم د دې لارې د بیا پرانیستلو لپاره غوښتنه شوې د افغانستان په افغانستان کې چارواکو ته؟
تکل صاحب، مخکې له دې چې د بحث ترایسم، البته سیاسي القیته مجبوري چې ورګټ شو، ولی دا موضوع بیا د پاکستان داسې یو انګیرنه کوي چې دا پر بیا افغانستان حکومت باندې ورچوي. ګوري، کله چې موږ تاسو ویایو چې سپین بولدک، غلام خان او تورخم درې غټي او مهمه ترانزیتي دروازې دي چې د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې او په فرضي کار شمالي پرتی دي، نو دا باید په استخباراتو په نورو نظامی مسایلو پورې ونه تړل سی. ولی د اقتصاد اصول او طرز العملونه ټول واضح او معلوم دي. په څه معنی؟ د خصوصي سکتور یو لارې ده، هغه بار ده په کینو باندې یا په مالټو باندې او نور هیڅ شی په هغه کې نه لیدل کیږي. د یو سکن څخه تیریږي بل سکن ته ورځي، دغه نه هم تیریږي، موټروان بایومیټریک شوی ده، اسناد پاک دي، بازار ته ځي، په بازار کې خپل اجناس هغه چاته عرضه کوي چې ضرورت ورته لري. برعکس د پاکستان نه هم همداسې عمل افغانستان ته. نو په دې کې قاچ د نورو مسایلو د سیاسي او استخباراتي مسایلو گنجائش او ګډون کوم ځای کې جای لري زه په دې باندې نه پیژم. د دې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی، یو کمیټه ټاکل شوی ده، منظم میکانیزم ورته موجود لري او نړیوال اصول هم ورته موجود دي. نو دا چې لدینا یو نظامی یا استخباراتي بانتری جوړیږي، آیا دا به د دې ولسونو په ګټه وي؟ هیڅ کله. آیا د دې بندول به د دې ولسونو په زیان باندې نه وي؟ قاطعاً په زیان باندې ده، میلیونونه ډالر نقص کوي. آیا خصوصي سکتورونه نه فلجوي؟ واقعاً فلجوي. آیا صنعت او تصدی اقتصاد ته پراخ زیانونه نه اړوي؟ واقعاً اړوي. نو دا بیا ولې استخباراتي او سیاسي او نظامي سي؟
مننه.
د ما سوال دا غدا حسین صاحب هی خواته په دې موارد باندې معلومات لري، مشتری دی شریک او دی خواته د خصوصي سکتور استازو په څو ځله د اسلامي امارت د چارواکو سره کتلی دي او ورته ویلي دي چې موږ هر ورځ د خصوصي سکتور له اړخه حدود نیم میلیون ډالر تاوان کوو.
دا به دا اوس له حسین صاحب نه پوښتنه وکړو. شاید حسین صاحب دا مسله چې ښاغلی تلاش یاده کړه، دا هلته په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سوداګرو تاجرانو کې د میوې سوداګر دي او کې د ترکاری سوداګر دي، کې د نورو برخو سوداګر دي، هلته دوی د پاکستان له حکومت سره له چارواکو سره او خلکو سره چې پریکړې کوي تصمیمونه نیسي، لغو سره شریکه کړې ده چې د دروازو کې عادلانه لکه یو ټرک چیزی یو ټرک به هم راځي، که په پسرلی کې ستا ټرک راځي په پسرلی کې به زما ټرک هم راځي، که په دوبی کې ستا ټرک راځي په دوبی کې به مثلا لس ټرک ستا راځي نو لس به زما هم درځي. داسې یو مسله باندې پاکستانی سوداګرو د پاکستان له حکومت سره، له فدرال حکومت سره خبرې کړي، کله دا مسله هلته راپورته شوې ده؟
او استاد محترم غونډې خبرې ما واورېده. دغه موضوع چې دا موږ نه غواړو چې موږ د سیاسي اړخ ته وباسو، بلې چې دا سیاسي شنون کې بیا په دې خپل نازک مسلو باندې ډېر خپويږي. د تجارت په بخش باندې دا اولې ورځې نه چې کله نه سرحد بند شوې ده تر ننه پورې د پاکستان هر یو اوتاک، بالخصوص زموږ د سرحد پښتونخوا اوتاک، مشترکه اوتاک او هغه تاجر تنظیمونه چې دلته ورته اسوسیشن موږ وایو، هغوی وخت په وخت تللي دي خپل مرکزي حکومت ته، موږ خپله تللي یو، موږ هغوی نه خواست کړی دی چې دا لارې د خلاصي شي، دې کې زموږ نقصان ډېر دی او یو حد پورې په دې کې ډېرې پریس کانفرنس هم د زراعت د بخش نه شوې.
حسین صاحب، دا له دا وروستۍ جګړې نه، د اکتوبر له جګړې نه وروسته که مخکې هم د لارو د بندېدو مسله خو ډېره زړه ده، یعنی لږ تر لږه څلور کاله خو سابقه لري. دا د اوس چې په اکتوبر کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشوه، له دې وروسته سوداګر ورغلل، له چارواکو سره خبرې وکړې، که مخکې هم وو؟
حکومتونو کې په جمهوری نظام کې
ستاسو غږ مخ خناورو اوس ښه شو چې تاسو لږ خبرې وکړي، نو موږ به پوه شو چې تر اوسه ستاسو غږ سم دی کنه.
ما دا عرض وکړو تاسو ته چې لکه د مخکې جمهوري حکومت په وخت کې او بیا د هغې نه په خصوص د موجود حکومت د 2021 د اگست د میاشتې نورست
ل شاهد حسین زمونږ ملمسره زمونږ اړیکا پریشوله خو تروسه پورې نکغلی تلاش را سره دی مخکې لدې چې له تلاش صاحب سره خبرې وکړو یو میلمه راخلو ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو
بلې بس سلام علیکم
وعلیکم سلام
احمد اکل صاحب محمد احمدی هم البته بغلان محترم
احمدی صاحب ستړی مشې زمونږ دایمي همکار مهرباني وکړئ
دوستی کولا ټول نظامیان چا خبر خفیہ دکمنی کولا پاکستان ربانی خدمت تقریباً تجارت بخشی نور بخشی حکومت مشکلات خپل پالیسی کارولا پاکستان نو دغه چرته به خرابېدل نو یو خپل تخنیک وایم باندې نو موږ به چې تکر څه به شوکار وشي چې لکه مخکې نشي ولې دغه مې وسو ورشي دغه راځي دغه بازار وشي دغه مو شي نه دې یا دې یقین شي دې تجاران شي دې تکر څه به وګم کار جزونه خرڅيږي بازارو ته ورشي دې موږ مو ورشي دې دا وګوره افغانستان کې تاسو به تر باندې کې تاسو اوس کرا چې وګورئ دې مې وګ دې چې چوکوب سر باندې کله کله مانی کې کله کله شطالو کې غالوګان کې تقریبا څوک باندې مو بیان نه دې چې په ورکه شي په روپی سالی روپی باندې افغانې باندې خرچي کې نه باندې زامت سوې باندې مصرف سوې باندې مزوران نیولې باندې دوا وي شي بس تکاسه په دې ارته کې موږ نه راځي اوس په دوه طرفه د سیاسي کارو کې ته جهاد بخش بي دي سیاست بي دي بیا موږ هم څنګه نه سو سیاست موږ نه پات چلنی سیاست کې باندې سیاسي صادقانه رفتار وشي دوه خونه دا یو کار خو کوي تکاسه په خپل ما په نظر
تیر ازیا تمنن سوال پختنه خونه لري نو اختص خپل نظر ورک
نه روغه چې البته موږ دا غوایو چې دا کار کړی چې دایمي وشي خو ډیر پکې کاری
کور مو ودان ډیر ازیا تمنن یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر یا پختنه وایست
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شاغلی تکل صاحب تاسو ته ډیر ډیر سلامونه وایم د ډیر وخت وروسته وسامه يم د هلمند ولایت څخه نیړی کنیول
وعلیکم سلام وسامه صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست مهرباني وکي لملمنونه پښتنه لري نظر لري
ډیر مننه ما خو پښتنه درلود لامې نظر درلود بالکل لکه احمد صاحب چې وله دا څو مرکز چې د پاکستان سره لري تړل شوی دی یعنی واقعیا دلته په هلمند یعنی نه په ټول افغانستان کې یعنی نرخونه د خوراکي شانو بيخي زیات ګران شوی دی ځکه چې یو وخوا خو ژمی دی یخ دی په دغه هم ګران شوی دی او بل خوا چې دی چې خلک مسکینان دي وسې هم نه لري د دا شانو خو بیا چې دا لري تړل کېږي دا بیا بيخي پر خلکو باندې بد اغېز کوي یعنی موږ مثال کوو وایي د وروجو نرخ بیخي لوړ کړلی دی یعنی بیخي درې برابره یعنی یا دوه برابره دغه څنګه لوړ شوی دی د وروجو نرخ او د غوړو نرخ چې پخوا به دلته په درې نیم زره کلدارې لس لیټره وړي اوس په نن موږ رانیوی په میله کې یعنی دا ګنج چې ورته وایي سیمه ییزه بازار کې یعنی په 5000 یو نیم سل کلدارې یعنی دغه نیم نرخونه لوړ شوي دي ودا ولست يم دوني نرخونه پرجکت يم داس یو شي ني یو کاربار ني ورته برابر انداز ني د بوج خو ي خون او گرمي او بارانونه پر شروع انتاو بار د جولست چاره تکال سه محترمه
مننه ما تاسو نو اوریدل چې تاسو ویل په 15100 کلدارو باندې د غړیو لسلی تر دبه تاسو اخیسته ده تر اوسه پورې په افغانستان کې په پاکستانی روپیو باندې پلور پیر کیږي یعنی خلک معاملې پی کوي
بالکل دلته پاکستانی کلدار یعنی هلمند درتوام چې مرکز لشکرګاه شهر یعنی یا نادالی ولسوالی ته ځکلانه مارته ترې ډېر هدف یعنی یعنی مې افغاني چلیږي یعنی په لشکرګاه شهر یا په ګریش ولسوالی کې به یعنی سم نسپی یا تر نسپی لا ډېر په افغاني چلیږي ولرته کچکی ولسوالی کې کې سنگین ولسوالی کې کې مساکلا ولسوالی کې دالیر پرتی بغران واشیر او نوزاد دا ولسوالی کې دی دا خو یعنی یو څو مرتر مخ یعنی په روش کارند د طالبانو حکومت ډیر سخت بندیز پر ورغوي چې دا وای د افغانۍ کو خلک بیا وای چې موږ د ډیرو په سره نه پویو بیا په افغانۍ باندې شي چې باران لکه دوه برابر چې ستی باندې سړی باندې واټه کې یل ته افغان کلدار سړی ته په واټه ارزانه واخی اول ته چې په افغانو بیا ګران سي نو بار خلک وره چې دا کو په خلکو ډیر زور نه واله خو نس وای خدا خلک چې د افغانۍ سره دسی دا غنځ مشوره سوی نه دی یعنی ورسره مخ نه دی ونیول یعنی زه خپل چې پیدا سوی ام دا غا کلر شپه جن
مننه مننه زموږ د پروګرام موضوع خو بل د اصلن خو تاسو چې د کلدارو دی خرسلاو یادونه وکړه مته عجیب ښکارا شو لکه چې په ډیرو ځایونو کې د خلک نیول کیږي یا جزا ورکول کیږي چې په پاکستانی روپیو باندې پلور پیر کوي ولې په هر صورت یو بل اوریدونکو هم لرو بیا ورزو خپل ملمنو ته مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ څوک لکم ځای خبرې کوي او بیا مو نظر ووایست
تشکر محترم تکل صاحب سلامونه مې قبول کړه
وعلیکم السلام
سلامونه تاسو تاسو د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم قاری صاحب
اول خو سلامونه وړاندې کوم
قاری صاحب تاسو خبرې کوي قاری صاحب پښتون
بلې او قاری محمد ایوب پښتون له جوزجان
ښه راغلاس خبرونه ته مهرباني وکړئ نظر مو وایست
تشکر د ځوانه ازادي راډیو سره ښکلمې مبارکي درته وایم
ډېر زړه ته مننه
مبارکي تاسو دې مبارکي تاسو هم ځار وستلې دې موږ هم کاری در سره کړی موږ اوریدلې ده
او تاسو زموږ ډېر ډېر کلونو ډېر ډېر کلونو همکاري است موږ تاسو
بلې او د دې کلونو همکاري الحمدلله بل خبره ده دا و چې تاسو رسنۍ موږ نه اورو راځي ازادي نه ویل کېږي موږ د شته کر کو چې رسنۍ نه سره نور رسنۍ سره اورو یو خو هغه غانه مينو محبت چې موږ د ازادي راځي سره د نور سره نه لرو تشکر
مننه تاسو
خبره ده نظر خدا دې چې دا بندش دلارو دا تجارت او سیاست چې کله سره غاټسو یو خدا دې چې د افغانانو اقتصاد بیا زوم زی پدې کارګرو ته کار نه سره روزانه والا ته کار نه سموټر والا ښوان څه ته کار نه سره حقیقت طاقت وایو دا په پټه په پټه خبره هم نه ده په دې څو خپکیږي هم نه مګر چې مشکل د نظام لا تر کو ملت دې زموږ رعایت او سره ولاړې موږ رعایت اما کارنس او کان د خصوصا چې تجارت او سیاست سره ګر شو نور هم پر خلکو باندې کار ودرې دی په ها بر کې او په لرو بر کې په څو سرحد په تورخان پر حساب باندې د بولدک پر حساب باندې پر خلکو باندې کار ودرې دی دا واقعاً یو غټه غمیزه ده اقتصادي دلته قیمتي هم راغلی ده یو وخت دا د لټاره د سلکره غوړي مشتاتله سوا اخیستل یم په نونه سوا اخیستل یم په ول سوا اخیستل اوس په 2500 دی نو ورجه هم پر دغه رقم څنګه سپا پاکستاني ورجه ډیر قیمته سوی دي په تیلو په دې کې خلا کم نه راغلی تیلو دا ارزانه دي تقریبا ارزانه دي او نور پر خلکو باندې واقعا سخت غمیزه ده اقتصادي غمیزه ده نو واکان اسوک چې سرمایدار دي هغه خپله لاسن اسه پوره کی اسوک چې غریب هغه نشي پوره کول
مننه مننه پښتون صاحب که سوال نه لري همدغه مسله به مونږ له خغلی شاهد حسین سره مطرح کو د دوی نظر به په واخلو
یا تشکر د ملمانه سره جمع مننه ستاسو مننه تاسو د همکاري سره
مننه چې په خبرونه کې مو برخه وخسته. شاید ساين صاحب له تاسو سره زمون خبرې مخکې ساسو د ټلیفون لوجه پریش ولې مهرباني وکړئ هغه خپل خبرې زمون دا اوریدونکو هم تقریبا همغه خبرې کولې مخسن غلمړي غلمړي بالکل راضي بالکل راضي هغه زمون لمړي
خبر اوریدونکو تاسو سوال وو
او د احمدی صاحب همدغه پښتنه وا چې تاسو خبرې پکولې ویلې چې دوه خواوې د یو بل سره همکاري وکړي په همدغه مسله باندې تاسو خبرې کولې
زه راکای نو ما ته یې دا خپل موضوع د دې وخت کې چې کله دا سرحد د اوس د جنگ مر راستو بن شو د جنگ مشکل چې بن شوی دی نو موږ د اوتاک په ستمانه د دې غندنه کړي دا چې لارې بندول نه دی پکار کاغه دا پاکستان د لارې بندې شوی دی او کله افغانستان د لارې بندې شوی دی موجود وخت کې زده تر اعظم چې کله نه دا لار بند شو دا هغه ورځ نه راونی صاحب تر نن ورځ پورې چې دا غم اول زمونږ د پښتنو سیمو د بلوچستان د سیمو معلومه خبره دا چې کم خلک په دې کې شتون کوي ژوند کوي کاغه په خبر ده چې کوټه ده د نږدې دي د دې زیات افراد چې کم دي دا د دې سرحد د تجارت سره وابسته دي د غزیر کابل ننګرهار کوم وګورو د خوست د دې منطقو کدا چې موږ د سپین بولدک وګورو د کندهار ته ول سوالو کې چې کم دي خو نږدې دي خو دغه افراد په دې روزګارو کې سره مصروف او بوخت وو اوس چې دا سرحد کله نه بن شو سیاسي موضوع پیدا شو بیا مذاکراتونه په دې کې وشو په قطر کې په یو مونږ تمه وا نن بشي جمعه بعد بشي لس ورځې بعد بشي دا سرحد خلاص شي بدبختانه سرحد داسې وګد لاړو دروازه وتړل شوې نقصانات مونږ اول وکړي راځو خپل خبرې ته چې اول دغه په ابتدا کې دغه مشکلات په دې بلوچستان صوبه د کوټې رونو ته د پېښور فوشا د پښتونخوا دوی ته او داسې مشرقي افغانستان او داسې جنوبی افغانستان چې کم سرحداتو سره نږدې خلک دي نو اول خو دا ضرر شو او دوی ته زیات زیان ورسېد چې کله دا بندې دا عمل وکړ لاړو دوام دی ولرلو نو دغه ستونزه بیا لاړه پنجاب ته او دغه کراچۍ ته هم لاړه د پنجاب تاجران زمیدار هم راجیک شو اغم د حکومت نه غوښتنه وکړه د کراچۍ تجار هم راجیک شو اغم د حکومت نه غوښتنه وکړه دغه شی وخت په وخت د افغانستان او تاکونو سره مشرانو سره ورونو سره هم زموږ په دې موضوع باندې خبرې شوې دي چې تاسو خپل حکومت نه غوښتنه وکړي ولې چې دې کې حکومتونه خو که هر څوک دي که په افغانستان کې دي او په پاکستان کې دي نو حکومتونو دا که ضرر زی نو هغه د دولت افغانستان تجار ته ویلې شو چې هغه د بدیل لارې نه بدیل لارې خو پر دولت ګوري د پاکستان چې کم مسولیت ته کم خلکو ته دا جوالیان خلک چې بیروزګار شوي دي آیا تر ننه پورې متونو چاته مراعات ورکړل هیڅ چاته هم
ستاسو کنیکشن به هم خراب شوی شاید سنس اپ ستاسو غږ موږ ته ډیر خنرازي غږ مو پری پری کیږي چې خپل ځای لګ بدل کړي خپل لوکیشن چې لګ بدل کړي نو موږ ته ستاسو غږ لګ خرش دا اوس خدای دا اوس خدای
نو وخت په وخت موږ خپل غوښتنې د خپل حکومتونو نه کړې دي په سوال هم کړې دي په چغه وهلو کړې دي چې دا عمل چې کوم دی دا خن نه دی دې سره د دې اولس د اقتصاد کدا دوه درې میاشتې کم بن شو دا عادي خبره نه ده دا به په لانګ ټرم کې په اوږده موده کې به دا ډېر زیات ضرر کوي دا خلک د خپو نه غورځېږي دا بیرته نه شي ودرېږي اوس تکل صاحب خبره دا ده چې دا تجارت او دغه سیمه د دې د بندیز هیلت هم نه معلوم چې دا دومره اوږد دوام ولې وکړو لکه زه یو عادي سړی یم خو زه خو په دې نه پوهېږم چې دا دومره غټه ستونزه باید چې دواړه حکومتونه میلیونونه خلکو د ژوند خبره ده د اقتصادو خبره ده څنګه چې دوی ورونو خبره وکړه چې په افغانستان کې جنسونه قیمته شو نو دا هسي جنسونه په پاکستان کې هم قیمته شو
تاسو ته د حل لارې ښکاري حسین صاحب تاسو ته د هله لار ښکاری ک تاسو په حکومت کې یاست څه کوي؟
د هل لار چې کوم زه په حکومت کې نه يم استاد
او فرزن فرزن ما ویل چې کی فرض کوي
فرزن فرزن او زه د دې سیاست نه نیم خبر چې د دې بندیز په شا کم سیاست دی او هغه اسلام آباد او کابل ته کمی ګټه رسی اوله خبره زه نه يم خبر چې په حکومت کې څوک ناشته او هغه خبرې نو هغه د خپل ولست یو قناعت ورګي یو بدیل سر د روزګار تنظیم دی وکی بیا دا خبره د سفارتي عمل نه نو چې کله دو مملکتونه او بیا گاونډي مملکتونه بیا هغه مملکتونه چې مذهبي او د کلتوري او د پيو عقیده مانی مونږ یو نو بیا خو پکار نه ده چې سفارتي عمل زموږ دومره ضعیف شي چې د دنیا خلک جاړي ستونزو سره لوګو سره بدحالۍ سره مخ دي او حکومت چې دوانه جانبین کوم خبري راځي نو دا خدای چې کاریږي لکه چې د عزت خبري دي نو چې کله که زه په حکومت کې یم او زه ناشته منو اول خدای فرض دی چې زه به عزت یو خاطه کیږم زه به خپل مسولیت راواخلم دې ته به زه سوچ وکم دا څه دی نو دا سراسر سفارتي عمل دی د هل لارې دادا چې دې خطې ته او په دې خلکو ته نظر ووشي او د دې د افغانستان د مخې نه هم تاجر را پاسي خپل غږ پورته کی خپل حکومت ته او د پاکستان تاجر هم را پاسي
خدا کار خوشوي د کار شوي د کار شوي د لدوړ خوونه حسین صاحب د کار شوي مګر تاسو مخکې د تلاش سره په خبرو کې واوریدل چې دویل څو څو ځلې د افغانستان لخوانه د لارې غوښتنه وشوله چې په هر پلمې مره باندې بندوي زمونږ د سیزن کې د میوه د ترکاری د مره باندې بندوي نو د کابل کې خو چارواکو په دې خاطر لارې بند کړې د چې وای موږ ضمانت غوړو راځي د پاکستان له اړخنه پښتنه وکړو د پاکستان حکومت چمتو دی چې دا تضمین ورکړي
هغه جواب تاسو خپل ورکو تکل صاحب استاد محترم ته تاسو خپل دا جواب ورکو چکه افغانستان وای چې ماته ضمانت پکار دی تضمین دی راکی راته نو پاکستان هم یو سیاسي خبره خو دی دا چې ماته د امنیت ستونزه ده ماته د ضمانت خطر راي نو کوم کله تللی یو اسلام آباد کې صادق خان صاحب سره وزیر صاحبانو سره مونږ ناشي او مونږ ته وښنه کړی دا هغه وای چې ماته خطر راکی څه څنګه خطر ورک دا مسله خو بیا مونږ سیاسي طرف ته وړو مونږ د سیاست نه تصویر چې دا غوښتنه شوی ده دا غوښتنه په هغه توګه نه ده شوی چې تجار د افغانستان یا تجار د پاکستان د خپل دولت په هغه کچه نه دی مجبور کړي چې د فکر او پام خپل ځان ته راوړي هغه کدی ویریږي
زمر یو لاندو ورسته پښتنه هم لتا سن وکوم ک چیرته په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي اعلان وکړي چې مونږ سبا لارې خلاصو دا بعد بیا کله چې جګړه کېږي د دوړو هیوادو ترمنځ کله چې په پاکستان کې حمله کېږي بیا به د لارې فکر کوي بیا بیا بنديږي
تکل سه محترم د لارې چې کومې دي په پاکستان او د افغانستان سفارتي تعلقات په یو وخت کې د دینه ډیر زیات هم خراب شوی او د لارې داسې مې بندشي چې دا کوم موجود صورتحال کې باندې دي پاتیشو تکل سه محترم چې تاسو خبره کوي چې سبا بیا په سبا افغانستان د خوانه یو لار خلاص شي او پاکستان به بل ورځ بیا ما تاسو ته وړاندې عرض وکړو چې دا سفارتي او عمل دی د دین وړاندې هم چې کله په کرونا کې د لار بند شو زبر د کرونا مثال تاسو ته درکم چې باغه وخت د دې سرحد چې کله ټول دنیا وتړل شو نو موږ په دې په خبر ترالو او پریس کانفرنس وکړو د ټولې ورسپانو ته مو ویلې چې دا یو غیر انساني عمل دی چې تاسو لارې تړلې دي دا زمونږ د سبزیانې زی او راځي زمونږ وچې میوې زی راځي نور اجناس د دواړو مملکتونو زی دې ته تاسو ایس او پی جوړ کړئ څه قانون سل عمل وته جوړ کړئ په دغه اسنا کې د کابل نه د وزارت د تجارت نه یو مکتوب پاکستان مرکز ته راغلو او د کینو غوښتنې وشوا او چې دا کینو مونږ ته پکار دی هغه مکتوب مونږ واغستو مونږ میډیا ته میوړو چې دا انساني همدردیم دا او دې وخت کې کرونا دې وټامین سي ته ضرورت ته او د افغان تجارانو دلته په سکورونو کې کینوان پراته دي په اول مرحله کې دا کینو خلاص شو مونږ ته دا لار خلاص شو او ایس او پی زو ته جوړ شو دا غین رستو دا په کرونا کې هم دا لار بیا مستقل توګه باندې خلاص شو.
سمه
وسم داسې دا چې موږ دې ته په دې نظر ګورو چې د پاکستان ولست دې ضرر وشي یا د افغانستان ولست ضرر وشي یا د یو بل نزان جدا ګڼو د تجارت په برخه کې. زه خبره کوم نو دا موږ اشتباه کوو.
مننه.
موږ دې وخت کې دا نظر وکړو چې دا دواړه ولسونه زمو منظور دي. زما د پاره د پاکستانی تاجر د پاره د افغانستان نه غوره منډۍ بل نشته. د افغانستان د تاجر د پاره د پاکستان نه غوره او نږدې منډۍ بل نشته. پاتې شو د ولسونو خبره چې کم جنس که نن په بندر عباس یا په نورو جنسونو افغانستان ته راځي. بې شک افغانستان کې کمی نشته. و څنګه چې دی ورور وې چې قیمتي ده که د یو سړي وس وي هغه به برداشت کړي. خو یو تعداد په پښتونخوا کې په بلوچستان کې دونه استعداد د خلکو نشته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه تلاش صاحب. را سره یاست تاسو د خبرې اوږدې شوې. زمونږ ټلیفون اړیکه هم پرې شوله. افغانستان کې هم خلک وایي هغه د اوریدونکو خبرې تاسو واورېدې. د سینې د چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې خلکو تاوان کړی. په افغانستان کې هم ډیرو خلکو د دې لارو د بندېدو له کبله تاوانونه کړي دي. هغه د قیمتونه لوړ شوي دي. تاسو خپله هم یادونه وکړه. دا به څومره وخت دوام وکړي دغه مقاومت د افغانستان؟ وخت نه دی چې نور یو بل ظلم وازمي وګوري چې لارې خلاصې کړي په دې خاطر چې دغه د سخت وضعیت مخنیوی وشي. او که فکر کوي چې لکه څنګه چې شاید حسین صاحب وایي دا دواړه خواوې زه د اخیستې دي که څنګه چل دی؟
تکل صاحب د سید حسین له خبرو څرګندېږي چې دا لارې پاکستان تړلې نه افغانستان. او خنډونه پاکستان را پیدا کړي نه افغانستان. اقتصادي تیروتنې پاکستان کړي نه افغانستان. قوانین پاکستان نقص کړي نه افغانستان. اما ولسونه او مسلمان خلک دلته شدیدن کې ځوریږي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. په یاد ولرئ چې دا یو ډول نظامي بانی دي چې مستقیم په اقتصاد باندې او په اقتصادي سیاست باندې سیوری غوړولای او خلک شدید زیانمن کړي. په افغانستان کې د دریو قلمو جنس چې زه عملا په بازار کې ګرځیدلایم واقعا قیمتونه یې لوړ سوي دي چې دا هم د افغانانو د پاره یو ستونزه ده. اول دوا، هغه دوا چې په لاهور، اسلام آباد او کراچۍ تر پېښور به تولیدېدله او بیا به د افغانستان بازارونو ته راتلله به هم دلته خرڅېدله. دغه تاوان د دوا په سکتور کې پاکستان ته دوه برابره زیات اوښتی. ولې؟ په هغه مقدار تولید او پاکستان لري اما فروش یې نشته، صادرات یې نشته. د تجارت د کسر د بیلانس سره مخامخ ده. سرمایه منجمد ده. افراد بیکار دي. ماشینری په ټپه ولاړه ده.
د استدلال هم دا دی چې تاوان د خیبر پښتونخوا خلکو ته ډیر رسیږي، نور پاکستان بیغمه ده.
تکل صاحب راځم، دا یو فاکتور. دویم فاکتور اوریځي قیمت سوي. وریځي هغه وریځي وی چې د پاکستان نه به افغان تجارانو فرمایشونه ورکول او هغه به راکلل. زرګونه کسان په دې سکتور کې په کاروبار اخته او متاسفانه دا هم اوس په ټپه ولاړ دي. د افغانستان په بازارونو باندې منفي اغیزې کړي دي. دا دوم فاکتور. او دریم فاکتور چې په افغانستان په بازارونو کې متاسفانه منفي اثرات غوړولي دي، هغه غوړي دي. دا درې فاکتورونه د افغانستان په بازارونو کې قیمتونه لوړ سوي دي چې اکثریت باید د پاکستان له هیواد راکلل او ورسره ترې وحده پورې سیمټ چې د ساختمان په سکتور کې ډېر رغند رول لري. او پاتې برخې اوس افغانستان زه په ډاګه ویلای شم چې هوایی کوریدور او د چین سره د لارې وصل.
نو استاسو خبرونه تلاش ستاسو خبرینه ستاسو خبرونه دا انتبا واخلو چې افغانستان دغومره ارتیا نه لري پاکستان ته لکه پاکستان یی چې افغانستان ته لري. همدغه د ستاسو د خبرې پیغام
په هو نه نه خلاصه کوم خو کا وخت وی څلور نقطو ته اشاره کوم.
لاندې لطفا ځکه چې د خبرونه پای ته یوازې څو دقیقې پاتې دي او د خبرې کلاندې لاندې راوخلو چې بیا زده حسین صاحب نظر واخلم. مهرباني وکي.
اول دلیل د پاکستان اکثریت صادرات د افغانستان له لارې ایران، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه تر چین پورې رسیدل چې اوس دا قطع شول. دا یو مجبوریت. دویم، افغانستان په دغه سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه درته وکړه په تولید خود کفایي ته نه ورسېدلای او وارداتي توکو ته سخت ضرورت و چې د پاکستان د لپاره د خرڅلاو پراخ بازارو دای له لاسه ورکو. دای دوه، دریم، هغه سرمایه گذاري چې په دې سکتورونو کې سوي په ټاپه ولاړ دي او منجمې دي. څلورم، د پاکستان تصدی اقتصادي ډیر ځپلای ده. یاره زه باورمند یم چې تشپاجو راتلونکو میاشتو به د پاکستان اقتصادي اقتصاد ډیر وځپل شي. دای مجبور دي چې خپل وسلې او ځینې نورو کارخانو نه چې د نړیوال شورا د امنیت شورا خلاف عمل ده دوی تر سره کړی او دا و پلوري دي اقتصاد د بډاینې او د پښو درولو لپاره بل لار نه لري. نه بل خو هم د هند سره په داره کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ ده. نه بل خو د چین نه قرضاره ده، بل خو د ایم ایف نه قرضاره ده، او نه بل خو نه هم د عربي سعودي عربستان په میلیارډونو ډالر قرضاره ده. نو وسې زیان پاکستان ته ډیر ده که افغانستان ته.
مننه حسین صاحب. که وضعیت هم دغسې دوام وکړي، فکر کوي چې د خیبر پښتونخوا اقتصادي وضعیت به کومې درجې ته ورسیږي؟ یعنې که افغانستان موافقه ونه کړي د لارو له خلاصېدو سره.
تکل صاحب، داسې ده چې استاد مخترب چې کومې خبرې وکړي، پاکستان چې کوم خپل رپورټ وړاندې کوي او د اقتصاد د برخې مونږ ته دلیل را کوي، مونږ د مراد چې کوم مونږ غوښتنه کوو چې دا لارې د خلاصې شي د خیبر پښتونخوا او تا کې مشترکه ګډو ته، او د ضرر چې کومه خبره ده نو خبره دا ده چې پاکستان دا وایي چې زما د کل حجم د تجارت 5% په افغانستان باندې دی.
د ټول پاکستان،
د ټول پاکستان نور هغه وایي زما خو 93% په پاکستان کې داخل او د بهر د لارې تجارت دی، که واردات دي او که صادرات دي. مونږ که دا خبره بیا ما د وړاندې موضوع کړه یو وخت نه زه دا شی ګورم او زه په سختۍ سره غندنه کوم د میډیا. تاسو په دې مخه پکېږئ زما نظر دی چې میډیا داسې ده چې دې وخت کې پاکستان دغه خواري کوي، د پاکستانی میډیا چې دغه ضرر غونډ افغانستان ته دی، افغانستان کې داسې یو تاثر وړاندې کیږي چېره دا نقصان پاکستان ته دی. نو د پاکستان دی وخت کې 15 کروڑ آبادی ده، د خیبر پښتونخوا په کې 4 کروڑ ده، بیا د افغانستان هم تاسو ته معلومه ده. اوس زه وایم چې د دې خبرو په نسبت که مونږ دا وایو چې نقصان پاکستان ته ډیر دی او که نقصان افغانستان ته ډیر دی، زه دا وایم چې نقصان ماته دی، نقصان سرحدي خلکو ته دی، نقصان د دې سیمې اکثریت خلکو ته دی. کاغه په کابل کې ناستې زما یو زړه دی، زما رور دی، کا په پیښور کې ناستې زما بل لاس.
دا خبره ده حسین صاحب، په دې پروګرام کې مونږ هیڅ کله دا نه دی ویلي چې چا ته ډیر تاوان دی یا څوک د چا لاس بر دی. عرض ده او بخښي، عرض ده چې کدا وضعیت، زما سوال ده چې کدا وضعیت داسې دوامدار شي بیا به نو څه کیږي؟ پاکستان به څه کوي؟ افغانستان به څه کوي؟
وسم چې کم شوه دې نو که څوک په عملی شکل کې تاجر وي او تجارت کوي نو تاسو دا غد زړه پښتنه وکي او دا غ کتاب او روزنامه راوالی چې نن دا سلور میاشتې وشوي نو هغه یو تعداد خلک پکې در بدر شو او چې دا نورم دوام وکي نو بدحالی برازي، ګرانی برازي، او دا نه یوازې په سلورو بنزو جنسونو، او دا تجارت چې زه تاسو ته یوازې یو مثال درکم چې د پیازو سیزن راشي نو د هندستان ته د تورخم په لارې د ورځې 300 ټریلر ولاړ دي، داسې د وچې میوې په سوونو ګاډي ولاړ دي. نو آیا دا په هوایي دانې کې دیشي امکان لري؟
کله خبرې مورالنده کوي چې په ورستۍ دقیقه کې یو
بلے سے نو کدا دوام و کی نو دغه خطه کې کاغه د خیبر پختونخوا دا کاغه ننګرهار دی کاغه دی غاړه خلک دی او کاغه غاړه خلک دی نو د دې مستقل نقصان چې کم دی دا دوامدار دی او لسونو تر سیږي او دا لسونه به تر ډیر ډیر وګدي مو دې پورې دا نقصان
دی ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د سرحد سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤل او د پاک افغان د تجارتی چارو متخصص شاهد حسین او همدرس په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو شنون کای تاج محمد تلاش د ترشنه اسمان لاندې په دې پروګرام کې زمونږ میلمانو لتا سو مننه کوو چې د خبرونه مو ترپایه واوریده تر بلې خبرونه د خدای پامان.